واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته ناتو او اروپای ټولنې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه کړې ده د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د سه‌شنبه پر ورځ د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال له طالبانو څخه غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او د دوهې د سولې هوکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړي شغل سټولټنبرګ زیاته کړې چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لیک پر اساس په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمیدل دي هغه غوښ کړی چې طالبان به د جګړې د لارې په افغانستان کې بریالي نسی پر همدې مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبان لخوا د زندانیانو د آزادولو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې د زندانیانو په آزادولو سره دی هم مهاله تاوتریخوالي کم سي رولاند کوبیا همدارنګه زیاته کړې ده چې د ټولو زندانیانو د آزادولو مخکې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بل افغاني خبري هم پیل سي خو افغان حکومت بیا ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د دغه ډلې لخوا تاوتریخوالي زیات شوی دی د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم کوونکي ادارې ویلي دي چې تر دې مهاله د ولسمشر غني د فرمان پر اساس 4,513 بندیان له زندانونو څخه آزاد شوي دي ولسمشر محمد اشرف غني په زندانونو کې د کورونا وایرس د پراخېدو د مخنیوي په هدف له زندانونو څخه د 10,000 بندیانو د آزادولو فرمان صادر کړ د زندانونو د چارو تنظیم کوونکي ادارې د اپریل په 14 په یوه اعلامیه کې ویل دي چې هڅه کیږي د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د پاتې زندانانو دوسیو ته هم رسیدګي وسی یاد اداره وایي چې په آزاد شوو کسانو کې ښځې هم شامل دي خدای نه دی ویلي چې په یاد کسانو کې څومره ښځې شامل دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پراخېدو سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان زنداني ښځو خوشي کولو ته لومړیتوب ورکړي د روغتیا نړیوال سازمان ته د امریکا لخوا د مرستو بندول د غیدارې ته سخت ضربه رسولي دا په داسې حال کې ده چې د غداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هڅې کوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سه‌شنبه پر ورځ ادعا وکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس پر ضد کمزوری عمل کړی او په دې برخه کې سم مدیریت نه دی کړی دغه په خبره د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس بوران د رامنځته کېدو پر مهال پر موقع عمل ونه کړ او په دې اړه هیڅ یو معتبر راپورټ هم خبر نه کړ شغل ټرمپ چینتا پر سفر د ممنونیت نه نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان د نورو نیمګړتیاو څخه وبلل د امریکا د متحده ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګ زیاته کړه چې هیواد د روغتیا نړیوال سازمان په اړه خپل څېړونو ته دوام ورکوي چې په وینا پر اتلونکي به هم له دغه سازمان سره د خپل مرستو په اړه پریکړه وکړي تر اوسه دغه وایرس د نړۍ په 190 هیوادونو او سیمو کې 2,000,000 څخه زیات کسان په دغه وایرس سخت سوي دي چې له دې جملې څخه 4,16,000 څخه زیات کسان به تر اوسه هم دي دغه وایرس د خبرېدو مرکز اوس امریکا ده تر اوسه په دغه ملک کې 26,000 کسان مړي دي او د 6,00,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي دغه راز په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس 1,10,000 کسان مړ کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د کاله 400,000,000 څخه تر 500,000,000 ډالر پورې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي او بل خوا چین دغه سازمان ته شاوخوا 30,000,000 ډالر ورکوي د بنگلاديش سایل ساتونکو د چهارشنبه پر ورځ لږ تر لږه 302 د رونګیا مهاجرین چې په یو کښتۍ کې وو وژغورلې دي د بنگلاديش د سایل ساتونکو ویان زیا شاه رحمان وویل چې دوی ته معلومات راغلي وو چې یوه کښتۍ چې مهاجرین پکښې دي د مشکله سره مخ ده او د درې ورځې لټون وروسته یې وموندل هغه زیاته کړه چې هغوی د ډېرې سختې لوږې سره هم مخ سوي وو او د 8-15 ورځو پورې په سمندري اوبو کې ورک ول او له تېرو 2 ورځو راسې د بنگلاديش په اوبو کې رانوتي وو د نایجیریا په شمال لویدیز په ترابا ایالت کې د مختلفو قومونو او قبایلو ترمنځ د کبانو د نیولو د یو جهل د ملکیت پر سر په جنګونو کې شاوخوا 19 تنه وژل شوي دي دغه شخړې د دوشنبه په ورځ د شومو او جولو قبیلو ترمنځ وسوې د ایالتي پولیسو ویان ډیوډ مسال اژانس فرانس پرس ته د 19 کسانو وژل تایید کړی هغه زیاته کړه چې 100 کورونه هم سوځول شوي او 100 تنه زخمي شوي هم دي دغه جهل د ملکیت پر سر د ګاونډیو ټولن ترمنځ په شخړو کې لمخ هم سلګونه کسان وژل شوي دي دغه قبیلو ترمنځ د دولتي ادارو لخوا د بیا پخلاینې هڅې ناکامې سوې او پولیس بیا دې ته مجبور سول چې په دغه ځای کې د کبانو نیول بند کړي د جرمني سرمنانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تاجکستان 15 تنه اتباع په دې تورې نیولې دي چې د داعش د تراګر ډلې غړیتوب یې درلود د جرمني پولیسو ویل دي چې دغه 15 تنو تاجکستانیانو په جرمني کې پا پر میشتو امریکایي ځواکونو باندې د برت کولو پلان جوړول. جرمني مقاماتو په اعلامیه کې دا هم ویل دي چې دغه ډلې پر امریکایي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره وسلې، مهمات او د بمونو جوړولو لپاره چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي وو. د جرمني چارواکو دا هم ویل دي چې دغه 15 تنه تاجکستانیان په سوریې او افغانستان کې د داعش د لوړپوړو غړو سره په تماس کې وو او له هغوی څخه هدایتونه ترلاسه کول. مقاماتو زیاته کړې ده چې په دې هیواد کې شاوخوا 11,000 سختریزه مسلمانان شته چې دغه ډلې شاوخوا 650 تنه خورا خطرناک ګڼل کېږي چې کېدای سي تاوتریخوالی رامنځته کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو د کورونا وایرس په اړه په پراخه توګه د غلطو اطلاعاتو په نشرولو اندیښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه ناروغي په اړه ناسم اطلاعات د خلکو ژوند ګواښي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې د ملګرو ملتونو اندیښنه پر ځای کړي او وایي چې په افغانستان کې هم د کورونا وایرس په اړه د غلطو اطلاعاتو ورکول په عامه ذهنیت منفي اغیزه کړي. په دې باره کې د ممتاز بهر رپورت واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتی رشوای په داسې حال کې چې نړۍ د دویمې نړیوالې جګړې را په دی خوا تر ټولو ننګون کې بحران کرونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده، په عین وخت کې د دغه ناروغي په اړه د غلطو اطلاعاتو د ورکولو خطرناکې ناروغي هم د وبا په سیر سر راپورته کړی دی. خغلی ګوتیرش د نړۍ په کچه په ټولنیزو رسنیو کې د کرونا وایرس په اړه د پراخه غلطو اطلاعاتو پر خپرولو ژوره اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې دغه اطلاعاتو خلک ویرولي او نه پوهیږي چې څه وکړي او له کومې مرجې مشوره واخلي. خو نوموړي د هغو کسانو او خبریالانو کار ته درناوی څرګند کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې د غلطو او غولونکو اطلاعاتو په اړه لومړی څېړنې کوي.
سوشل میډیا کمپنیز مست دو مور.
د ټولنیزو رسنیو شرکتونه باید د کووېډ 19 په اړه د کرکې او موزرو ادعاو د لرې کولو په برخه کې زیات اقدامات وکړي. راځي چې سره یو ځای دروغ او مزخرفات رد کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د کرونا وایرس په اړه د غلطو او زهرجنو اطلاعاتو ورکول د اکثرو خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې هم د رسنیو د ملاتړ ادارې د ملګرو ملتونو د اندېښنې په تایید سره وایي چې د کرونا وایرس په اړه غلطو اطلاعاتو پر عامه ذهنیت منفي اغیزې کړې دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د دفتر یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غته وویل چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د غلطو اطلاعاتو د خپرولو ستونزه لا پسې زیاته ده. د هغه پر وینا نه یوازې په ټولنیزو رسنیو بلکې په دودیزو رسنیو لکه جمعاتونو، قومي غونډو او کورنیو کې هم هغه څه چې باید د کرونا وایرس په اړه وویل شي نه ویل کیږي. دودیزې او ټولنیزې رسنۍ په ټولنه کې دومره اغیزه لري چې په اکثرو مواردو کې په ځانګړي ډول د کرونا په اړه د اصلي رسنیو اغیزمنتیا له منځه وړي. زه فکر کوم چې اصلي رسنیو ښه پایل درلود، خو لا سخت لار په مخ کې لري. د ښاغلي خلوتګر پر وینا د اطلاعاتو د محتوا له پلوه باید ټولنیز رسنۍ سم مدیریت شي، خو دا مسله باید د بیان د ازادۍ د محدودولو لامل نه شي. د رواني چارو کارپو ډاکټر شرف الدین عظیمی امریکا غته وویل چې په اکثره مواردو کې خلک د مختلفو لاملونو لکه ویرې، دسیسې جوړولو او ایدیالوژیکي اهدافو په سبب پروپاګند کوي او اوازې خپروي. د ډاکټر عظیمی پر وینا د اوازې په خلکو کې د ټولنیزې بے باورۍ لامل کیږي او د غراز ل رواني پلوه هم منفي اغیز کوي.
ل ټولنیز اړخ په ټوله کې بے اعتمادي پیدا کوي، د نورو جالي خبرونو د خپرېدو لامل هم ګرځي، د شایعاتو د جوړېدو لامل ګرځي، سیاسي وهنه او د حریفانو وهلو ټکول کې رامست کیږي، ابهام او سردرګمي په ټولنه کې ډېری ل اروي اړخه ویره پیدا کوي. متاسفانه وحشت زده کیږي، خلک استراب ډېریږي، نومیدی په اصطلاح وړيږي، د استصال حس پیدا کوي، خپګان ورته پیدا کوي، خلکو ته د خوب ستونزې پیدا کوي، وسواس پیدا کی. دا ټول د هغو خبرونو او شایعات او غیظ دي چې له بده مرغه مونږ په اصلاح پرو او خبر دی چې خلکو باندې څه غیظ او تاثیرات کوي.
دغه افغان ارواپورټینګار وکړ چې خلک باید د کرونا وایرس په اړه پر اوازو باور ونه کړي او په دې برخه کې د مواثقو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان او د افغانستان د روغتیا وزارت په سیر سرچینو ته مراجعه وکړي. د کرونا وایرس په تړاو د غلطو اطلاعاتو د خپرولو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې تر اوسه 204 اتیا تنه په دغه ناروغي اخته شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس له دې شمیرې 25 تنه مړه شوي او 3 سلويخ نور بیرته روغ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
ډونالد ټرمپ د روختیا لنړیوال سازمان سره د امریکا مرستي.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د روختیا نړیوال سازمان ته ځکه د بودیجې د ورکولو د ځندې دو امر وکړ چې هغه سازمان د چین او کورونا وایروس په اړه د وی بیا کتنې په مورید د دوی خبرداري ته جدي پاملرنه ونه
کړ.
نن ما خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې د روختیا د نړیوال سازمان بودیجه وځنډوي، سو د هغه سازمان د ډېرې ناوړه ادارې او د کورونا وایروس د خبرېدو د رپورټونو په اړه ارزونه وشي.
ټرمپ وایي د روغتیا سازمان د کورونا وایروس د بحران د رامنځته کېدو پر مهال پر موقع عمل ونه کړ او له چین څخه د خبرېدونکو ګزارشونو په اړه هیڅ یو معتبر راپور برابر نه کړ.
امریکایي مالیه ورکوونکي هر کال د روغتیا نړیوال سازمان ته 400 تر 500 میلیون ډالر ورکوي، په مقابل کې چین په کال کې کابو 40 میلیونه ورکوي چې د دې ادارې د لویو تمویل کوونکو څخه هم کم دي. دا د امریکا دنده ده چې د پوره حساب کتاب پوښتنه وکړي.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په داسې حال کې د روغتیا پر نړیوال سازمان بودیجه بندوي چې کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 25,000 کسان وژلي او تر 14,000 ډیر کسان په دې وایروس ککړ شوي دي. په داسې حال کې چې اټکل شوی دا وایروس په د امریکا په څو برخو کې اورته ورسیږي، اوس د هیواد د ځینو برخو د بیرته پرانستلو د صلاحیت پر سر بحثونه تاوده شوي دي. د نیویارک والی انډرو کومو او یو شمیر نور والیان مشترک کار کوي څو داسې یو ستراتیژي جوړ کړي چې په خپلو ایالتونو کې په تدریج سره په کور د پاتې کېدو محدودیتونه کم کړي.
جمهور رئیس په واضح ډول غواړي چې پر دې موضوع جنجال وکړي. تر ټولو هغه ناوړه کار چې په داسې یو حالت کې کولای شو هغه د سیاسي نفاق پیل دی.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي دا پریکړه په بشپړ ډول د هغوی پورې اړه نه لري. هغه د امریکا غږ یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه بشپړ صلاحیت دی لري.
وارم په ډیره ساده ژبه تاسو ته وایم، د امریکا جمهور رئیس دا واک لري هغه څه وکړي چې د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. دا ډیر پیاوړي صلاحیتونه دي. پریکړې د امریکا جمهور رئیس کوي.
فدرال حکومت د کورونا د ساري وایروس پر مهال هڅه وکړه چې ایالتونه د خپل اوسیدونکو د خوندي ساتلو لپاره امکانات ولري. قانون جوړونکو هم د اقتصاد پیاوړتیا په هدف د 2 تریلیون ډالر مرسته تصویب کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو پر پورت کوم اوریدل. په کندهار کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي سره ولایتي ادارې پریکړه وکړه چې دغه ښار دی په مکمل ډول قرنټین سي. په کورونا وایروس اخته ناروغانو او د کندهار بیا وزلو کورنۍ ته د ولایتي ادارې د رسیدګۍ او امکاناتو په حق له نو شابه آشنا د کندهار د والی حیات الله حیات سره مرکه کړي.
سلامونه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته. رښتیا هم چې په کندهار کې د افغانستان په کچه اوس درېم درجه ده د پیښونه د کورونا د مثبت د پیښو د نقطې نظر نوي پیښې لرو او کیدای شي ویره دا ده چې دا پیښې ورځ تر بلې اضافه شي. تشویش لرو او د تشویش مودې دې نقطې نه ده چې کندهار که څه مسافر د هرات نیمروز فراه نارازین د کندهار د لارې نه ټول تیریږي او که د سپین بولدک لخوا د پاکستان نارازي. متاسفانه کندهار ته وایروس د همدغو ولایتونه چې کډوال د ایران نه بیرته راستانه شوي یا پاکستان نه راغلی ده، اوس متاسفانه دا وایروس په کندهار کې خپور شوی ده چې کیدای شي په راتلونکي کې د موږ پیښې نورې هم زیاتې شي.
د یوې خوا د کندهار ولایت کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې دي، د بل خوا د طبي وسایلو او امکاناتو کمښت بله لویه ستونزه ګڼل شوې ده. نو دې ته څنګه رسیدګي او څه چاره کوئ؟
رښتیا هم چې طبي سامان آلات په کندهار او په افغانستان او د نړۍ په کچه کم دي. د موږ تمرکز په دې ده چې د کرونا دپاره تر اوسه علاج نشته ده، نو د موږ ټول تمرکز یا د موږ ټول پاکشاري په دې ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړو او همدارنګه هغه احتیاطي تدابیر یا صحي لارښوونې چې د ډاکترانو د علمای کرامو او د نورو مشرانو لخوا ولسونو ته رسیږي په هغې باندې دوی باید عمل وکړي. کچیر من په دې وتوانی کو چې من د احتیاطي تدابیر مراعات کو نو دا به د پیخو پر امسته کېدو کې ډیره مرسته وکړي.
د اکثر خلکو د نفقې د پیدا کولو وسیله هماغه د ورځې دوکانداري یا کراچۍ په سر یو څه ترکاري یا یو څه خرڅه یې روزمزدوري په اصطلاح ورته وایو چې هغه کوي. نو که چېرته ښار ټول تړل شوی دغو غریبو کورنیو دپاره چې دوی نفقه یوازې هماغه د روزمزدوري ده دوی دپاره څه بندوبست نیول شوی دی؟
موږ لومړی د دې په خاطر باندې چې غریب کسان نور هم اضافه شوي نه وي نو دا د کرونا د مخنیوي کمیټې ښه وګڼله چې د ورځې لخوا مکمل قرنطین او د شپې نه وخته د دولسو نه د سهار تر شپږ بجو دوکانونه خلاص شي تر څو ځینې دوکانداران وکولی شي د دې موقع نه استفاده وکړي، لکه خیاطان، ویلډنګکاران او نور چې خپل ځان ته یو لقمه ډوډۍ پیدا کړي. ولې د دې تر څنګ مو ټولو علما کرامو ته د کندهار په سطحه هم په مرکز هم په ولسوالۍ کې هدایت لیږلی چې تو باید په خپلو سیمو کې د واقعي غریبانو یا هغه کسان چې د کرونا د وایرس نه متاثر کیږي د هغو ورځنی ژوند اقتصادي خرابیږي او هغو بېګا ته د خوراک څه نه لري هغه په نښه کړي. د دو سره به هم د حکومت د خوانه هم د تجارانو لخوا او هم د خیریه موسساتو لخوا کومک وشي. موږ ځان مسؤول ګڼو چې دغې خلکو ته هغه ورسو مرستې ورسو. ولې په تجارانو په موسساتو مو هم غږ کړی چې دوی هم د همدغه چینل او میکانیزم د لارې نه خپلې مرستې سر ته ورسېږي چې له یوې خوا نه داسې ونه شي چې یو تن ته درې ځلې مرستې ورسېږي او هغه واقعي غریبان پاتې شوي وي. نو په مرسته رسولو کې د لا همغږۍ د رامنځته کولو په خاطر به ټولې مرستې که د موسساتو لخوا کېږي، ملګرو ملتونو لخوا کېږي او که د تجارانو هغه به د حکومت سره همغږي کېږي تر څو واقعي بېوزلو ته ورسېږي.
د قرنطین موده د مسؤولو ادارو دپاره ځینې وخت یو ښه فرصت دی چې باید ځینې مشکلات یا ستونزې په همدې دوره کې حل کړي. نو د کندهار ولایت مقام به په دغه وخت کې چې ښار ټول قرنطین دی څه وکړي، د امکان نه به څنګه استفاده وکړي؟ او بله دا چې دا قرنطین به تر کومې مودې یا څه وخته پورې وځنډېږي؟
موږ به هره اونۍ کندهار پېښې څېړو. هر وخت چې که د خدای رضای دې ته ورسېدلو چې د کندهار ولایت د پېښو ګراف راټیټېږي په هماغه اندازه به موږ ورو ورو په ځینې سیمو کې د قرنطین شرایط لرې کوو او خلکو ته به د دې اجازه ورکړو چې هغو شپه ورځ د خپل کارونو ته ادامه ورکړي. د یادونې وړ کړم چې په کندهار کې اوس د ورځې لخوا قرنطین او د شپې دوکانونه خلاص دي، دا د روژې تر لومړیو نېټې پورې دي، یعنی تقریبا نه لس ورځې وروسته به موږ بیا کینو او په دې به غور کوو چې آیا د شپې لخوا موږ دوکانونه خلاص پرېږدو که په دې قرنطین کې تغییر راولو.
مطبوعاتو تبصری
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اپریل په 14مه په خپلې یوې تازه ګڼې کې د افغانستان د پخواني جهادي قماندان احمد شاه د مشر زوی احمد مسعود یوه اوږده مقاله چاپ کړې ده. د احمد مسعود په قلم لیکل شوی دې مقاله کې دا پوښتنه مطرح شوې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو نه څه شی غایب دي. د خپلې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې د یوه عادلانه سیاسي نظام د قائمولو لپاره لازمه ده چې قدرت په مرکز کې د یوه کس په لاس کې متمرکز نه وي او د ډیسنټرلایزیشن یا د سیاسي قدرت د تقسیمولو د نظام لاره باید غوره شي. د مالي منابعو او زیرمو منصفانه ویش او تقسیم کولو طریقه باید غوره شي. احمد مسعود په دې اوږده مقاله کې چې د پنشیر په دره کې لیکلې ده وایي په افغانستان کې له څلورو لسیزو شخړې وروسته داسې ښکاري چې هیواد بې بنیاده سولې په لورې د حرکت په حال کې. نوموړی وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پای کې دواړو خواوو د سولې یوه توافقنامه لاسلیک کړه. د دې موافقې له لارې د طالبانو او په کابل کې د سیاسي ډلو د کانګلومریټ ترمنځ چې مشري حکومت په غاړه کوي د مخامخ مذاکراتو لپاره لاره هواره شوه. د افغانستان ولس چې له څو لسیزو راهیسې کړېږي له دغو مذاکراتو سره یې خپلې هیلې تړلې دي او په دې امید دي چې په جنګ کې شاملې خواوې به وکولی شي چې خپلې شخړې د مذاکراتو له لارې حل و فصل کړي او داسې یوه پایداره او تلپاتې سوله په افغانستان کې رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي. یوه مهمه پوښتنه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د راتلونکو مذاکراتو په دوران کې د ځواب په لټه کې ده، هغه د جنگ په پای کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړېدو موضوع ده. کوم غیر رسمي رپورټونه چې له دوحه نه هغه ته رسېدلي دي ښیي چې طالبانو لا د مخه د یو داسې سیاسي نظام ملاتړ کړی چې ټول قدرت په مرکز پورې تړلی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپل ښه نیت نه دی څرګند کړی. د دې لپاره چې په افغانستان کې د یو عادلانه سیاسي نظام مستقر او پیاده شي، ضروري ده چې زموږ موجوده د مرکز پورې تړلی نظام او اداري سیستم په فوقالعاده توګه بدلونونه عمومي. په موجوده سیاسي نظام کې ټول قدرت او پر مالي منابعو باندې کنټرول د جمهور رئیس په لاس کې متمرکز دی، بې له دې نه چې هغه د خپلو کړو وړو او اعمالو په باب چاته ځواب وایي. د مرکز او ولایتونو ترمنځ د اداري قدرت د ویش په سر د موافقې نه موجودیت د جمهوري ریاست د مقام د ګټلو لپاره د مختلفو ډلو ترمنځ د سیاسي سیالۍ او رقابت سبب شوي. د افغانستان اوسنی سیستم اصلا د 1300 هم لمریز کال د اساسي قانون له مخې رایت شوی او دا په اصل کې د افغانستان د 1344 هجري شمسي کال د اساسي قانون نقل دی. د 1344 لمریز کال اساسي قانون په هغه زمانه کې جوړ شوی چې د نوموړي په وینا شاهي نظام په افغانستان کې رایج و. نوموړی وایي ممکن چې د 1300 لمریز کال تعدیل شوی اساسي قانون د شاهي نظام د طرفدارانو ملاتړ حاصل کړی، خو په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو په موده کې ډېر تحولات راغلي دي چې د دغه قانون د جوړولو په وخت له پامه غورځول شوي دي. دا اساسي قانون تر زیات حده پورې په عملي ډول د افغانستان له اوسني سیاست سره هیڅ ډول عملي ربط نه لري. د هیواد د 4 دیشو ولایتونو د والیانو مقرري او یا برطرفه کیدل د هغه په لاس کې دي. د امنیت د قوماندانانو، ښاروالانو، ولسوالانو، سناتورانو او په نورو مهمو سیاسي پوستونو باندې د مامورینو ګمارل د جمهور رئیس په خوښه کیږي او د هغه په خوښه برطرف کیږي. پر کومو خلکو چې دا کسان حکومت کوي هیڅ قسم داسې دیموکراتیکي لارې چارې نه لري چې له محلي چارواکو نه د هغوی د اعمالو په اړه پوښتنه وکړي. او همدا وجه ده چې د هیواد په ټولو دولتي ادارو کې کرپشن یا اداري فساد خپور شوی دی. ان تر دې که د مثال په ډول په یوه لرې پراته کلي کې یو ښوونځی ترمیم او رغونې ته ضرورت ولري، محلي چارواکي مجبور دي چې له بیوروکراسۍ له خنډونو نه تیر شي تر څو وکولی شي چې د جمهور رئیس نه منظوري واخلي. احمد مسعود لیکي تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د افغانستان موجوده جمهوري سیستم د دې سبب شوی چې د هیواد د بېلابېلو قومونو داخلي شخړه او کشمکش زیات شي. هر یو ډله د خپل ځانګړي تشخص او نشنلیزم د پیاوړي کولو په فکر کې لوېدلې. زما پلار احمد شاه مسعود زموږ په تاریخ کې یو د هغو ګوتو په شمار افغان مشرانو په جمله کې و چې ټول مهم قومي او مذهبي مشران یې یو موټی چتر لاندې راجمع کړي وو. په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 د مرګانیو حملو نه 2 ورځې مخکې کله چې د القاعدې یو ځانمرګ زما پلار وژو، د تل لپاره د امریکایانو او افغانانو سرنوشت بدل کړ. زما د پلار له مرګ نه وروسته د افغانستان د 19 کلن جنگ په دوران کې بیلابیلو قومونو د ملي همبستګۍ احساس له لاسه ورکړی. کله چې مې ولیدل چې افغانستان یو ځلې بیا د ګډوډۍ او د انتشار په لورې د حرکت په حال کې دی او دا ویره مې په زړه کې پیدا شوه ممکن چې بېرحمانه کورنۍ جنگ بیرته ونښلي، نو تیر کال مې په سیاست کې د شاملېدو پرېکړه وکړه او د خپل پلار د هغه ارمان د پوره کولو تکل مې وکړ چې د یوې حقیقي او واقعي سولې لپاره یې په زړه کې غواړم چې هغه روحیه بیرته راژوندی کړم. قماندان احمد شاه مسعود د سویس په ماډل په افغانستان کې د سیاسي قدرت او مالي منابعو د تقسیم وړاندیز کړو. هغه په دې باور و چې د مرکز او ولایتونو ترمنځ د سیاسي او مالي قدرت منصفانه تقسیم به د دې باعث شي ټولنیز عدالت تامین شي او د مساواتو پر بنسټ ملي یووالی تامین شي. تل لپاره په هیواد کې د قدرت د نیولو رقابت او مبارزه به پای ته ورسیږي. احمد شاه مسعود فکر کاوه چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ملي یووالي د روحیې د خوندي ساتلو لپاره دا یو مهم ګام دی. نوموړی وایي چې مرکزي حکومت د 13 کلونو په موده کې خپله بودیجه په سمه توګه نه ده مصرف کړې. ولایتونه باید حق ولري چې د خپلو محصولاتو او عوایدو یوه برخه د ځان لپاره خوندي وساتي.
خلک په دغه ولایت کې د کورونا کووید 19 ناروغي لپاره د لا زیاتو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وایي چې کندوز ته باید د زون په کچه صحي وسایل او تجهیزات ورکړل شي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
کندوز کې خلک د کرونا وایرس لوجې د راپیخیدونکو ناروغۍ د تداوی لپاره هغه صحي تدابیر چې د عامه روغتیا د ریاست لخوا نیول شوی د قناعت وړ نه ګڼي او وایي چې باید نورې صحي اسانتیاوي هم برابر شي. دوی زیاتوي چې کندوز د شمال ختیځو ولایتونو زون ګڼل کیږي، نو د بدخشان، تخار او بغلان ناروغان هم کېدای شي دغه روغتون ته راوړل شي. د کندوز اوسیدونکو وایي چې د خار په ګډون د کلیوالو سیمو یو شمیر خلک اوس هم د کرونا ناروغي یو عادي زکام ګڼي او د ځان ساتنې لپاره هیڅ ډول صحي لارښوونې نه عملي کوي. دوی دا هم وایي چې دغه ولایت ته ټول داخليدونکو خلک باید تر یو وخته پورې قرنټین شي.
افراد کې مشکوک هستند که مبتلا به وایرس باشه و باید مردم قرنټین شوه.
خار ته چې له کومو لارو خلک داخليږي هغه ټول مشکوک وي. دوی باید قرنټین شي او جدي تر څارنې لاندې وساتل شي تر څو د دغه وایرس د زیات خورېدو مخه ونیول شي.
مشکل خو دغه ده، دغه د کووید 19 کومه شفخانه چې دلته د کندوز کې هغه سوي ده، د ساسوي ده، د کورونا مرض لپاره دننه دلته دومره امکانات نشته. دولت نه غواړو چې د پوره مکمل امکانات برابر کړي.
په کندوز کې د کورونا وایرس باندې د دریو تنو معاینات مثبت راغلي چې له جملې څخه یو تن ډاکټر دی. د کندوز د ولایتي شورا غړی رباني وایي چې مرکزی دولت باید له کندوز سره د صحي وسایلو مرسته وکړي او هغه روغتون چې د کورونا د ناروغانو لپاره ځانګړی شوی مجهز کړي.
آن چیزی که ضرورت است دی خصوص باید دو جدی باشن و او را برای شفاخانه مهیا بسازن.
زمون غوښتنه دا ده چې له خلکو سره حکومت مرسته وکړي او هغه څه چې د یو روغتون جدي غوښتنې دي پوره شي او دغه روغتون ته ورکړل شي. د کندوز د عامه روغتیا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې 90 روغتیایي مرکزونه فعال دي او هر ورځ د ولسوالیو په مرکز او کلو کې خلکو ته د کرونا کووید 19 په اړه معلومات ورکوي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي چې د دوی روغتون صحي اسانتیاوي لري او خلکو ته په هر وخت کې د خدمت لپاره آماده دي.
اسرائیلي حالت اعلان دي، ټول سی پرسونل چې آماده دي. موږ ټول هغه ورودي لارې چې پرځم کندوز ته په مسافر راتلې شي چې هغه د شیرخان بندر د تاجکستان سره مسرحت دي او همدارنګه د یارګنک د لارې د تاشقرغان او یا د سمنګان او یا د برخنا چې کوم مسافر کندوز سره داخلي باغی ساو کوم کلینیک کې جات کړي او همدارنګه د علي آباد په ساحه کې چې د بغلان نه کندوز ته مسافر راځي د ټول لپاره سکرینینګ پوینټس یا د دې د پلاټنې غلطه کلینیکونه موجود دي چې لري ساتغي خدمات ارزه کوي.
تر اوسه په کندوز کې د دریو تنو معاینات مثبت راغلي چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دي، خو یو شمېر هغه خلک چې د ورته ناروغي نه لري روغتونونو ته مراجعه نه کوي وایي چې په عادي زکام اخته شوی دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر منو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.